مقیم نائب وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناتو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. دا مدثر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکی ده. افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه کړې، او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تایید کړي چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې له دغې ادارې سره خپله همکاري محدوده کړي. خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. هند له افغانستان سره د دغه واکسین د 15 لک ډوزه مرسته کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د استرازینیکا د واکسین تایید ته منتظر و چې دغې نړیوالې روغتیایي موسسې پرون سه شنبه د بیړني تطبیق اجازه ورکړه.
په لومړۍ مرحله کې دغه واکسین به طبي کارکوونکو ته او امنیتي ارګانو ته تطبیق کیږي، او وروسته د هغې څخه به د ټولنې نور قشرونه په نظر کې نیول شوي دي، لکه د لوړ عمر کسان، معلمین، او ځینې هغه زموږ هیوادوال چې نورې ناروغۍ لري او د هغې د معافیت سیستم ضعیفه وي، لکه د شکرې ناروغۍ او د ته ورته نورې ناروغۍ، هغوی ته به هم دغه واکسین تطبیق کیږي.
ښاغلی علیزي دغه راز وویل. چین سږ کال د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې ورسره د 2 لک ډوز او د کوواکس نړیوالې ډلې د 3 میلیون دوزا واکسینو د مرستې ژمنه کړې ده. دغه په وینا کوواکس په دغه واکسین په دوو مرحلو کې په لومړۍ کې 1 میلیون او 3 لک، روان کال او په دومه کې 1 میلیون او 1 لک کال ته دې هیواد ته ورکوي. د روغتیا د وزارت رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 55,000 کسان په کرونا اخته شوي او نږدې 2,500 هم له امله مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګېدلې اور کې د راستنیدونکو د چارو لپاره د دفتر تاسیسات هم یو څه زیانمن شوي، چې له امله له ایران افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینی بڼه نشي رسولی. په هرات کې د دې نړیوال ادارې مسؤول نیک بیشوپ وویل د اور د لګېدو په مهال له ایرانه بیرته ستنیدونکو ته زیان نه دی رسیدلی، ځکه په دې ورځ د دوی د ثبت چارې مخکې بشپړې شوې وې او ډیروی د هیواد دننه د نورو مقصدونو په لور سفر کړی و. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه افغان چارواکو د ځاني زیانونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د مالی په اړه یې سوداګرو ته د 1,000,000 ډالرو د زیان خبره کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY په اسلام کلا بندر کې ته اور لګېدو مخکې د ورځې شاوخوا 15,000 کسانو ته چې له ایرانه بیرته افغانستان ته راستنیږي لازمې مرستې برابرولې. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې وزارت د وړاندیز پر اساس او د ولسمشرۍ له منظوري وروسته د ښه پوځي خدمت مډال پرون د دغه ماموریت د عملیاتي چارو مرستیال جنرال مانیس ته ورکړل شو. د خبر پاڼې له مخې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې وویل جنرال مانیس ته دغه مډال افغان ځواکونو سره د ښې همکارۍ او د هغه د هڅو په خاطر ورکړل شو. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیري دندې ترسره کوي، افغان ځواکونو ته پر روزنې، هغوی ته سلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. د بلخ د امنی قمندانۍ وایي نږدې 200 میله بیلابیلې وسلې او تجهیزات یې د ډایاک پروګرام ته وسپارل. دغې قمندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي امنی قمندان سید میراج الدین سادات 193 میله بیلابیلې وسلې او پوځي تجهیزات چې له غیر مسؤولو وسلوالو او جنایتکارانو څخه ترلاسه شوي وو په شمال زون کې د ډایاک د پروګرام مسؤول ته وسپارل. د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د ډایاک پروسه پیل شوې، خو انتقاد کوونکي وایي د وسلو او تجهیزاتو د راټولولو دغه پروسه دومره بریالۍ نه ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې تایید کړی چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر درویشتمې پورې له دغې ادارې سره خپله همکاري محدود کړي. ویانا میاشتې دغې ادارې پرون سه شنبه اعلان وکړ تهران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د تړون له مخې په خپله خوښه د شفافیت د اقداماتو په اړه له خپلې کړې ژمنې په شا کېږي. د دغې ژمنې په اساس د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو اجازه لرله چې په ایران کې له اټومي تاسیساتو لیدنه وکړي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ویان په وینا د دغې ادارې مشر رافایل گروسی ایران ته د سفر وړاندیز کړی ترڅو د دغې ادارې د څارونکو د فعالیت دوام ته یوه حل لار پیدا کړي. په دغې اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی دوه ورځې مخکې ویلي وو تهران دا اداره له خپلې پرېکړې خبره کړې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر هغو کسانو د بندیز لګولو غوښتنه وکړه چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په زندانی کولو یې لاس درلود. ګابریلوس لاند بریګز پرون د دې هیواد په پلازمینه ویلنوس کې له روسي ژبې کارنټ تایم تلویزیون سره په مرکه کې وویل
د موجوده پروسه په اساس په واقعیت کې د لاتویا د بهرنیو چارو وزارت بلنه راکړه چې د هغو افرادو په فهرست کې چې د ناوالنی په دوسیه کې باید مجازات شي د همغږي لپاره له دوی سره یو ځای شو. موږ به له همغږي کولو وروسته د افرادو لست ته بروکسل کې ادارو ته وسپارو. زه اوس اجازه نه لرم چې د افرادو نومونه په ډاګه کړم، خو اصلي خبره دا ده چې دا د بالتیک د ټولو هیوادونو ګډ تنظیم شوی لست دی.
الکسی ناوالنی چې د فساد ضد یوه مخکښه څیره بلل کیږي د روانې میاشتې په پیل کې له مخکیني تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور په دوه کاله او اتو میاشتو تنفیزي بند محکوم شوی. او د بلغاریا چارواکي وایي په یوه کښتۍ کې چې له دوبۍ د ایران ساختماني مواد لیږدول څه باندې 400 کیلوګرامه هیروین ضبط کړي. څارنوال ولادیمیر چاوداروف پرون سه شنبه وویل دغه هیروین په 480 کڅوړو کې د قیر په رولونو کې ځای پر ځای شوی و. د ساختماني موادو د واردونکي شرکت خاوند او د ګمرک یو چارواکی د دغو مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. دغه هیروین چې د بلغاریا په وارنا بندر کې ضبط شوی ارزښت یې شاوخوا 22 میلیون ډالره اټکل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په اړه د ناټو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان باید د سولې خبرو ته راوګرځي.
طالب باید به میز مذاکرې صلح حاضر شوه و به خوشنطا پایان بدهند.
په غزنی کې د سولې غږ په نوم یوه مشاعره شوې ده.
بچه ډوډۍ ګلاس اوبه دی وي، خو سوله دی وي، پر سر مو بام کنوي نه دی وي، خو سوله دی وي.
روسیه او ایران ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. نور مهم مسایل هم لرو په دغه پروګرام کې را سره پاتې شئ. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان په اړه د ناټو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي دي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. د طالبانو ډلې ویلي په یو لیک کې د امریکا ولس مخاطب کړی او ټینګار یې کړی چې د دوهې تړون ته درناوی وشي او تر مې پورې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبان دغه غوښتنه داسې مال کوي چې د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې چې نن پیلېږي د اجنډا یو اصلي موضوع په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور راتلونکې ده. تر اوسه امریکایي چارواکو د طالبانو د دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
طالبان وایي په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې دا هیواد هغه موافقه بشپړه عملي کړي چې د تیر کال د فبروري په 9 دواړو لورو د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړې ده. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکا پر دې موافقې له سره غور کوي او ناتو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د طالبانو لخوا دغه غوښتنه د طالبانو مرستیال مشر او د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د امریکا ولس ته په هغه سره خلاص لیک کړی چې پرون سیشن بې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. ملا عبدالغنی برادر چې نږدې یو کال مخکې دغه موافقه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کړي، ویلي اوس چې د دوحې پر موافقې یو کال تیریږي له امریکایي لوري څخه مو غوښتنه دا ده چې له خپلې ژمنې سره سم د دې موافقې پوره پلي کېدو ته ژمن پاتې شي. په دې اړه چې ولې په اوس وخت کې طالبان د امریکا ولس له دغه سره خلاصه لیک استوي، په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر دی ویندوی محمد نعیم نظر مو پوښت.
د همدې لپاره د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو مابین مذاکرات وشول چې تقریبا تر 3 میاشتو زیات وخت ونیولو، او د هغه په نتیجه کې توافقنامه رامنځته شوله. د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه باندې بار بار خپل موقف واضح کړی دی. اوسني وخت کې یو ځل بیا مناسب وګڼل شوله چې دغه موقف او د پالیسي خپله بیا یو ځل ټولې نړۍ ټولو خلکو ته واضح کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویل چې په ټوله کې پر دغه موافقه او له مخې له افغانستانه تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پر ضرب الاجل له سره غور کوي. په عین حال کې د ناتو دفاع وزیران هم په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه نن او سبا په آنلاین غونډه کې خبرې کوي. د دفاع وزیرانو سبنۍ غونډه به تر ډیره پر افغانستان متمرکزه وي. د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آسټن هم د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې ګډون کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د طالبانو د دغې وروستۍ غوښتنې په اړه څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې لوړ پوړو امریکایي چارواکو په خپله طالبان له دغې موافقې څخه په سرغړونه تورن کړي وو. چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی، له القاعده سره یې اړیکې نه دي شلولي، او د سولې خبرې په ښه نیت او اغېزمن ډول مخته نه دي وړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبې پورې وویل چې طالبانو د شوې موافقې ټول شرطونه نه دي عملي کړي. هغه وویل طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت خبرې وکړي، او له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د اړیکو شلولو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. د ناتو سرمنشي وویل ناتو له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي، او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو د دغه سرخلاص لیک په وړاندې غبرګون ښودلی، او هغه برخه یې تر پوښتنې لاندې راوستی چې طالبانو پکې د افغاني ټولنې د غوڅ اکثریت د ملاتړ د لرلو ادعا کړې ده. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې که طالبان ادعا کوي چې د ټولنې اکثریت ملاتړ کوي، نو ولې له انتخاباتو ویریږي؟ او دا ډله هیڅکله هم دغه او د عمومي اجماع کلمات نه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل طالبان چې له امریکا په بشپړ ډول دغه موافقه د عملي کېدو غوښتنه کوي په خپله کله عملي کړې ده.
طالب باید به میز مذاکره سول حاضر شوه و
طالبان باید د سولې د خبرو میز ته حاضر شي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. په خوشینۍ سره طالبانو دغه دواړه نه دي کړي، او قدرت ته د رسیدو لپاره یې یو ډیر جدي دریز غوره کړی دی.
طالبانو په دغه لیک کې په دې اړه که امریکا دغه موافقه بشپړه عملي نه کړي، د دې ډلې غبرګون به څه وي څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د نه تطبیق په صورت کې به دا ډله پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي. د دغه موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو په تیر نږدې یو کال کې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو باندې له حملو ډډه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې یو غاک د سولې لپاره تر سره لیک لاندې ولسی مشایره شوې ده. په دغه مشایره کې د جګړې په خکېلو لورو غاک شوی چې نور د جګړو لاس واخلي او اوربند ته د غاړه کېږدي. په مشایره کې ډیری کسانو ګډون کړی و. نور حال په دغه راپور کې.
یو ژغ د سولې لپاره، هغه هم له هغه ښاره چې هره ورځ ورڅخه د جګړو وژنو او وینو تویولو ژغ نه راځي. غزنی د دغه ولایت له مرکز څخه په 5 کیلومتری واټن شمال لویدیځ لور ته په نواباد سیمه کې وقت فر فرهنګي ټولنې د سه شنبې په ورځ مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګ پالو او د قلم خاوندانو تر څنګ سلګونه تنه د شعر مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. شاعرانو د سولې ترانې ویلې او مینوالو په چکچکو بدرګه کولې.
وچه ډوډۍ ګیلاس اوبه دی وي، خو سوله دی وي، پر سر مو بام کنه وینه دی وي، خو سوله دی وي. د سر دښمن ته هم مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. د سر دښمن ته هر مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. ورته دعا کوو چې ښه دی وي، خو سوله دی وي.
ښه شاعر د ټولنې ترجمان بلل سوی دی، خو وایي شعر بیا هغه کلام دی چې له زړه خیزي او په زړه کښېني. دلته هدف له دې څخه دا دی چې شاعر شعر د مخاطب لپاره وایي او مخاطب یې هم د زړه په غوږونو اوري. د غونډې ګډونوال هم وایي ځکه یې دغه مشاعره جوړه کړې وه چې په جګړو کې ښکېل لوري دي د دوی غوښتنه د زړه په غوږونو واوري. موږ سوله غواړو او سوله مو ارزو ده. دا یاد بنسټ مشر محمد حسین فهیمی د مشاعرې په څنډه کې آزادی راډیو ته وویل:
مردم افغانستان دقیقا از صلح آرزوی شان است.
سوله د افغانستان د خلکو آرزو ده. تلپاتې سوله او اوربند لومړنۍ غوښتنو څخه دی. ټول خلک له جګړو، وینو تویولو او تشدد څخه ستړي شوي دي. موږ ځوانان باید په علمي او فرهنګي غونډو او هر ځای کې د سولې غږ پورته کړو او باید ټولو خلکو ته دغه پیغام په یو غږ ور ورسوو چې په افغانستان کې د سولې راشي.
احسان الله احسان شاعر دی او په دغه مشاعره کې ګډون کړی و. ازادي راډیو ته یې وویل: د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي سوي دي، نو ځکه په هر ځای او هر سټیج د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
تل مو دا غوښتي دي او تل دا وایو په شعر کې، په غزل کې، په ناسته، په ولاړه، په مسجد کې، په محراب کې، په هر ځای کې دا نارې راپورته کیږي چې خدای سوله راولي او دغه جګړه سي د افغانانو د تباهي او د شاته ورستوالي د پاتې کېدا سبب سوی ده. خدای دې دا جګړه ختمه کړي.
شعر چې اغیزمن کلام بلل کیږي، نو د دغه مشاعرې ګډونوال هم وایي که دغه ډول مشاعرې، غونډې او پروګرامونه پر لاره واچول سي اغیزه به یې زیاته وي. جاوید احمد لوڼی د غزنی ښار اوسیدونکی دی چې دغه مشاعرې ته راغلی و. دی وایي دغه ډول مشاعرې او پروګرامونه د خلکو په ذهنونو مثبت اغیزه کولی سي.
ډېر خوشحاله یم او دا برنامه چې نه د فرنګي وخت فار جوړه کړې وله او ډېرې والي او مثبت اغېزه یې درلوده او ډېر ښه برنامه وله او نسبت په دې برنامه خو زه ډېر خوشحاله یم. زه غواړم چې همیشه داسې یو برنامه ولرو چې زموږ د کشور په اړه خبرې وسي او د سولې په اړه خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک سولې ته تږی دي، نو ځکه په شعر، سندره، موسیقي، مجلسونو، مظاهرو او هم هر ځای د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
خدایا سولې راولې ډېر مې ارمانونه دي. خدایا سولې راولې ډېر مې ارمانونه
دي. سوله
او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندوز ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید فابریکې خپل فعالیت پیل کړی او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سپینزر شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل او د دې ترڅنګ 4000 کارکوونکي درلودل، په کورنیو جګړو کې نه یوازې دا چې غیر فعال شو بلکې ماشینونه او امکانات یې ویجاړ او لوټ شول. په دې اړه باندې له کندوز دغه راپور ته غوږ شئ.
پنځه څلوېښت کلن فرهاد د سپینزر شرکت کارکوونکی دی. د هغه په تن لاج وردی رنګه جامې دي، بیلچای په لاس کې ده او په چټکۍ سره د غوړیو د ماشینونو له مخې کنجاړه لرې کوي. فرهاد د دې فابریکې د فعالېدو په اړه وایي:
خوشحاله یو چې دغه پاپریکا په لسوه. دولت باید د صابون جوړونې پاپریکا، د یخ د تولید پاپریکا او د سپینزر شرکت نورې پاپریکې هم فعال کړي تر څو وزګار خلک په کار وګمارل سي.
50 کلن ګل محمد چې د دې فابریکې تخنیکی چارې پر مخ وړي، له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې فابریکې غوړي له لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
پخواني ماشینونه لوی وه، هر ماشین 15 ټنه وزن درلودي. دا نوي ماشینونه 1 ټن وزن لري او تولید یې هم ښه دی او ډیر ښه کیل تولیدوي. که چیرې د خامو موادو له کمښت سره مخ نسو، نو زموږ به د تولید کچه نوره هم لوړه سي.
له درې لسیزو وروسته د کندوز ولایت د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د سپینزر شرکت چارواکي وایي دوی د غوړیو د تولید فابریکې د بیا فعالېدو په خاطر د 120,000 امریکایي ډالرو په ارزښت له ازبکستان څخه د غوړیو د تولید 15 پایه نوي ماشینونه اخیستي وو او په نصبولو سره یې د غوړیو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوه. د سپینزر شرکت رئیس زبیولا زاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د زراعت د سکتور د مسؤلینو سره په همغږۍ کې موږ له دهاقینو سره غواړو سږ کال کار وکړو، تر څو دهاقین موږ ته د فابریکې لپاره خام مواد تهیه کړي، او موږ هم متحد یاسو د دهاقینو سره په مختلفو بخشونو کې مرسته وکړو چې هغوی وتوانېږي موږ ته باکیفیته او معیاري مواد فابریکې لپاره تهیه کړي.
د ښاغلي زاهد په خبره دغه فابریکه په 4 ساعتونو کې د 10 ټنو خالص غوړو د تولید وړتیا لري. د دې فابریکې په فعالېدو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د سپینزر شرکت نورې تولیدي برخې دې هم فعالې کړي چې وزګاره ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي. د کندز اوسیدونکي 40 کلن عبدالستار شمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره دې چې دغه فابریکې په فا ډېر څیزونه تولیدوه، دلته حتی چینیانې صابون هم ساتهم ډېر شیان تولیدېدل، اما اوس هغه د پخوا په پرتله باندې ډېر کم څیزونه تولیدوي. خو خوشحاله په دې استو چې آغاز ده، آغاز پیل شه، امیدواره وي چې مرکزي دولت دې ته توجه وکړي او په زرګونو کندوزي ځوانان په دې کې لاس په کار شي تر څو د ناامنۍ کچه راټیټه شي.
د سپینزر شرکت په 1944 هجری لمریز کال کې جوړ شوی و، خو د کورنۍ جګړې پر مهال دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوې، وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. د دې شرکت رئیس ذبیح الله زاهد وایي چې د سپینزر شرکت له کورنۍ جګړو مخکې هر کال له کروندګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله، او همداراز یې هر کال 1,500 ټنه پخته، 1,000 ټنه خالص غوړي، 1.5 میلیونه کلچې صابونونه، مقطري اوبه، یخی، اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د غوړیو د فابریکې تر څنګ د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي، چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتست. د افغانستان مالی وزارت ژمنه کړې چې په 14 مالی کال کې به د ټیټ رتبه مامورینو او خونکو معاشونه زیات کړي. مالی وزارت ویلي د جمهور رئیس د هغه د مرستیالانو او د کابینې د غړو معاشونه کمیږي، او په بدل کې به د ټیټ رتبه مامورینو معاشونه زیات کړي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته.
د افغانستان د مالیه وزارت د ټیټ رتبه دولتي مامورینو د معاشونو د ارزولو خبره کوي. د مالیه سرپرست وزیر محمد خالد پاینده د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کورنیو فنی سلاکارانو معاشونه به و ارزول سي. د شاغلی پاینده د لیکنې لمخې په پام کې لري چې د دې کار د امریکای دولت لپاره د ولسمشر د مرستیالانو او د کابینې د غړو په معاشونو کې کموالی راځي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د مالیه وزارت د دغه اقدام هرکلی کوي، او وایي د دولتي کارکونکو د تنخواو د ډېرېدو لپاره د هر ډول اقدام هرکلی کوي. د ولسی جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون غړي زلمی نوري وویل شته چې دغه کار عملي سي.
د ملي شورا او د مالی او بودیجې د کمیسیون نظر هم همدا دی چې د رئیس ان ټی ای همدارنګ نورې لوړې تنخواګانې لکه د جمهور رئیس د مرستیالانو د کابینې د غړیو وکیلانو وزیرانو او هر څوک چې وي باید تنخواګانې کمې او د ښوونکو ملکي مامورینو امنیتي کارکوونکو تنخواګانې لوړې شي. موږ د دې پلویان یو، ښه خبره ده، موږ هرکلی کوو خو چې عملي شي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون یو بل غړی عبدالظاهر سالنګي وایي په هغه ناسته کې چې د سه شنبه په ورځ دوی د مالیه وزارت له چارواکو سره درلوده، د 1400 مالیه کال د بودیجې په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې.
موږ د دوی له دې نیک ګام نه ملاتړ کوو، خو موږ نن تر 2 بجو پورې د مالیه او بودیجې په کمیسیون کې وو. له مالی معین او د بودیجې له رئیس سره مو بحث درلود، موږ یوې مثبتې نتیجې ته ونه رسیدو او بحث پاتې شو. سبا ته که د مالیې د سرپرست وزیر ټویټ یو فرصت برابر کړي، موږ ورنه ملاتړ کوو.
لا تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي څرګند. آیا هغه اندازه پیسې چې د ولسمشر د مرستیالانو یې د کابینې د غړیو او د دولت د فنی سلاکارانو له معاشونو کمیږي د ټیټ رتبه مامورینو د معاشونو د لوړولو لپاره کفایت کوي؟ د دې پوښتنې ځواب روښانه نه دی. د مالیه وزارت نوې طرحه د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ تر 2 اونیو جنجال وروسته اعلانېږي. مخکې تر دې ولسي جرګې د څوارلسم مالی کال بودیجه دوه ځلې د نولس مواردو له امله چې یو یې پکې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د یو شانولو موضوع و رد کړې وه. د بودیجې سند د درېیم ځل لپاره د تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته ولېږل سو، سره له دې چې د درېیمې طرحې هم د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له انتقادونو سره مخامخ سوې، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی روښانه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن اگزامینر د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه لیکلي چې پکې لوید آسټن د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دفاع وزیر په توګه ګډون کوي. نن د چهارشنبې په ورځ د فبروري په اوولسمه نیټه په آنلاین توګه دا غونډه پیلېږي چې پکښې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په اړه هم خبرې کیږي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د توافق له مخې ټاکل سوې د ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ووځي، په دې شرط چې طالبان د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا متحدان سترګې په لاره دي چې پوه سي اوس به څه پرېکړه کیږي. په مقاله کې راغلی چې آسټن به له خپلو سیالانو سره په دې غونډه کې په دغه مورد کې سمدستي ځواب ونه لري. تر دې مخکې د ناټو عمومي سرمنشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ وویل چې له افغانستانه به په مناسب وخت کې وځي. د له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر خپله ژمنه وفا وکړي. طالبانو د بایدن له ادارې غوښتي چې د قطر په دوحه کې لاسلیک سوی د فبروري میاشتې موافقه په بشپړه توګه عملي کړي، خو تر دې مخکې یوه پلاوی په خپل راپور کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وغځوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې اروپایي محکمې په هغه قضیه کې د جرمني ملاتړ کړی چې په 2009 کال کې په کندوز ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه ده. په هغه پیښه کې شاوخوا نوي ملکیان وژل سوي وو. له هغې پیښې وروسته 12 کاله مخکې د تیلو پر ټانکرونو د حملو په اړه تحقیقاتو د جرمني نظامیان له ننګونو سره مخامخ کړي وو. خو په دې مقاله کې راغلي چې په فرانسه کې د اروپا د بشري حقونو محکمې د سې شنبې په ورځ د یوه حکم په صادرولو سره وویل چې د تیلو پر ټانکرانو د حملو په اړه د جرمني تحقیقاتو د اروپا د بشري حقونو له کنوانسیون څخه سرغړونه نه ده کړې. په مقاله کې لولو چې د پیښې په شپه طالب جګړه مارانو دوه ټانکرونه وتښتول چې د ناټو ځواکونو لپاره یې تیل وړل، خو د مقالې په وینا د تیلو ټانکران د کندوز په ریګي سیمه کې بند پاتې شول او دا ځای په کندوز ولایت کې د ناټو ځواکونو له اډې سره په 6 کیلومتره واټن کې دی. د امریکایي ځواکونو د دې اډې د ځواکونو افسر د جورج کلین په نوم یو قومندان د هوایي ځواکونو ملاتړ غوښتي و چې فکر یې کړی و جګړه ماران د تیلو له ټانکرونو د ګرځنده بم په توګه کار اخلي. یو شمیر نورو نړیوالو رسنیو هم دې موضوع ته پام کړی دی. د بیلګې په توګه د آلمان ډی پی ای خبري اژانس ویلي چې یو سړی چې په دغه پیښه کې دوه زامن وژل سوي و د قضیه د اروپا نړیوالې محکمې ته وړې وه. ډی پی ای زیاته کړې چې د قربانیانو کورنیو د زیان د جبران لپاره په جرمني کې هم یو شمیر محکمو ته مراجعه کړې وه، خو وروسته لولو چې د دوی غوښتنلیکونه چې وروسته یې په ډسمبر میاشت کې وو رد شول. په لومړیو کې راپورونه راغلي وو چې په دې پیښه کې طالب جګړه ماران وژل سوي وو، خو وروسته پلټنو وښودله چې ډیری وژل سوي ملکیان وو او ویل سوي وو چې له ټانکرانو د تیل اخیستلو لپاره هلته راټول سوي وو.
ایران او روسیه د هند سمندر په شمالي برخو کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د ایران او روسیې ترمنځ د هند سمندر په شمالي برخو کې دغه پوځي تمرینونه د سمندري امنیتي کمربند په نوم په 1000 متره مربع ساحه کې پیل شوي دي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دغو ګډو پوځي تمرینونو کې د ایران سمندري ځواکونو د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو او د روسیې بحري قواوو ګډون کړی دی. د دغو ګډو تمرینونو ویندوی ادمیرال غلام رضا تهاني پرون سیشن په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغو تمرینونو هدف دا دی چې په سمندر کې د ژغورنې مرستې رسولو، د مخابراتي او عملیاتي ګڼو بڼو د تامین په برخه کې له یو بل سره د معلوماتو او وړتیاو تبادله زیاته شي او هم د کنټرول او قماندې مسله تامین شي. د هغه په وینا د هند سمندري ځواکونه به هم ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته د سولې او دوستۍ په نیت له دغو تمرینونو سره یو ځای شي. د ایران د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دغه پوځي تمرینونه به درې ورځې دوام وکړي. د 2019 کال د دسمبر لمیاشتې راهیسې دواړو هیوادونو له چین سره یو ځای د هند په سمندر او عمان خلیج کې پوځي تمرینونه ترسره کړي چې دا د ایران او روسیې ترمنځ دوهم ځلي تمرینات دي چې ترسره کوي. ایران او چین دغه راز تیر کال په روسیه کې په پوځي تمرینونو کې هم ګډون کړی و. ایران دغه راز تیرې اونۍ هم عراق پولې ته څیرمه پوځي تمرینونه ترسره کړل چې د دې هیواد ځمکنیو ځواکونو پکې ګډون کړی و. ایران د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې په وروستیو ورځو کې چې په اړیکو کې کلکیج زیات شوی و دغو پوځي تمرینونو ته مخه کړې ده. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تهران هڅه کوي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره وهڅوي چې بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. له دغه تړون څخه تر وتلو وروسته پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. د بایډن ادارې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره لیوالتیا ښکاره کړې خو ویلي دي چې ایران باید په هغو کړو ژمنو بیرته عمل وکړي چې په وروستیو کې ورڅخه سرغړونه کړې ده. دغه راز یې ویلي چې تهران باید د مزایلو له پروګرامونو او په سیمه کې د نیابتي ډلو له ملاتړه لاس واخلي، خو ایراني چارواکو ویلي چې د مزایلو پروګرام او سیمه ییز سیاست هغه څه نه دي چې خبرې پرې وشي.
اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته وخت په افغانستان کې اتنې بجې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د استرازینیکا د واکسین تطبیق پیل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د استرازینیکا د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده. هند افغان حکومت ته 15 لک ډوزه واکسینونه ورکړي دي. په بلخ کې چارواکي وایي چې نږدې 200 میلا بیلابیلې وسلې ډایاک ته سپارل شوې دي. د بلخ امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه وسلې له ناقانونه وسلوالو ډلو او جنایتکارو ګروپونو ترلاسه شوې دي. افغان حکومت د جنرال براین مانیس خدمتونه ستایلې دي. ښاغلی مانیس د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې یو لوړ رتبه جنرال دی چې د افغان حکومت لخوا یې خدمتونه ستایل کیږي. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي د دې وزارت په وړاندیز او د ولسمشری له منځوري ورسته د خپوځي خدمت مډال پرون د دغه ماموریت د عملیاتي چارو مرستیال جنرال مانیستا ورکړل شو. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګیدلی اور کې د راستنیدونکو چارو لپاره د دفتر تاسیسات یو څه زیانمن شوي چې له امله له ایران افغانستان ته بیرته ستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینی بڼه نشي رسولی. د بلغاریا چارواکو ویلی دی چې له دوبۍ څخه د یوې کښتۍ نیولې ده چې پکې 400 کیلوګرامه هیروین ضبط شوې دي. دا کښتۍ د ایران پورې مربوطه او ویل کېږي چې هیروین د قیر په رولونو کې ځای پر ځای شوی و. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دویمه نیمایي پیلو وړاندې یو اونیز پروګرام لرو. ازادي اوریدونکو خو تر هغه مخکې به کوټې ته ورشو. د فبروري په 14 د بلوچستان په کوټه کې پر هزارګانو د یوې خونړۍ حملې 8 کاله پوره شول. په دې برید کې چې ذمهواري یې ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې لشکري جنګوي منلې وه، شاوخوا 90 کسان وژل شوي وو. عبدالحی کاکړ په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
دا د 2014 کال د فروری 14 نیټه وه. ماښام وختو د کوټې هزاره ټاون کې په لارو کوڅو کې د تل په څیر خلکو ورځنی ژوند پر مخ وړلی. عاطف صادق هم د خپل یو ناروغ رشتہ دار تر پوښتنې وروسته کور ته په لاره وه چې دا مهال یې یو دروند ژغ تر غوږ شو. نوموړی د فروری په 14 نیټه مشالې ټول چې تر ډېر وخته په نسوه چې څه وسو.
دروازے پختل اخلاص بر اپ آسمان کے تش خاور پہ نظر راتلی د چا سر او د چا لاس زخمی اوچی ورنا وینه بہی دلی دیر د پریشان حالت ہو
کافی پریشانی کی حالت میں.
لا عاطفی سرا د ورونو او خندو غم سوچ دا وخت په ټیوشن سنټر کې ول. هغه رابطه وسر وکړه او بیغه مسواک چې ټول روغ رمټتی. خلاص وخت ورسته مور ته ټلیفون وکړي چې د پلار خودي هیڅ درک نه لګیږي او نه هم ټلیفون پورته کوي. حمله د ځای ځخه د عاطفي او کورنۍ کړاوونه او غمیزه پیل شوه. په دې چاوتنه کې یو نیوي کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل نیوي کسان زخمیان شوي ول. عاطفه وایي چې هغه او خاوند یې د شپې تر نیمه پورې پر څلور واړو هسپتالونو وګرځېدل خو پلار یې ونه موند. د لټون پر مهال دوی د بولان میډیکل کمپلیکس بیړنۍ خونې ته ورننوتل چې پکې مړی او د مړو د بدن غړي پراته ول. عاطفه اته کال وروسته هغه منظر یادوي. عاطفه او خاوند په لټون لټون ستړي شول او کور ته ولاړل. سهار ټول مړي امام باړې ته ورول سل او عاطفه او مور یې هلته هم ورغلل. عاطفه وایي چې لدې یوه یوه مړي ځخه څادر پورته کولی چې پکې داسې کسان هم ول چې مخونه یې نول او پړ مخی اړول سوي ول خو هغه پکې خپل پلار ونه موند. د امام باړې په یو کوټه کې د مړو د بدن غړي جامې او پیزار ایښودل سوي ول. عاطفه او مور یې د خونې ته ورننوتل.
دو تین مہینے پہلے ہی اپنے والد کے لیے میں نے ایک انگوٹی خریدی تھی. میں نے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ شاید
ما تو تری میں اس چمخ کے دپلار لپارا انگوٹے یا گوتا خستے وا پا ہغے پسیو گرزیدم کو پیدا میں نکرا. ما دھاغ لپارا چپل یا خستے وے اور زما مور راتو وے چی ہاغ ہم دغا چولی وے وہ ہاغ میں ہم پا نظر نراغلے. ما جامی اولی دلے اولا مور نمی اپکتل چی بابا دا خستے وے ہغے چی اولی دلے نو پزم کرا پری وطا وے ویل آو ہم دا یا خستے وے. دغه جامو په لستونو کې یو لاس بند وو. هغه مو را واخیستې او خبره نه هم چې دا د هغه لاس وو هم او کنا.
عاطفه
د خپل 95 کلن پلار عبدالحبیب مړی روغ رمټ پیدا نه کړ او دوی یوازې د هغه لاس په قبر کې ښخ کړی. دا وایي چې کله هم د فروری 14 نیټه راورسی نو په دې ورځ د پلار هغه خبره وریاد سي چې کله به کور ته ورغلی نو له شابه پر دې ژغ وکړ.
چکل بزما کور تراغ لے نو لشا بیرا باندے گا گکڑے. دا خبر میں ہر کال پدے ورس ڈیرا رایا دی گی. سنا سا پشا تو گرم ہوا غنوی. اس ہم مم دا غا ٹیلی فون نمبر ملاو خو ملاو نشی. ان کا
نمبر کبھی نہیں.
په چاودنې کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ په وینا داسې مړي هم ول چې یا خو پیژندل کېدل نه او ځینې خو له سره ټوکړې ټوکړې شوي ول. د دوی په خبره د انساني غوښو درې بوجۍ شخې کړې وې. د خدیجې دوی اندورګانې سلیمه او زینب هم په دې چاودنې کې وژل شوي او یوازې غوښې موندلې وې او هغه هم ورته معلومه نه ده چې د چا وې. سلیما 14 کلن او زینب 14 کلن وا او هغه مهال دوی له ټیوشن سینټره کور ته پلاروي چې 14 وسوه. د دوی مور هوا بیگم هم په دې 14 کې زخمی شوی و چې د علاج لپاره د کراچي آغا خان هسپتال ته یوړل شو. خو هغې ته دا معلومه نه وه چې دواړه لونه وژل شوي دي. هوا بیګم د فروری په 14 نیټه مشال ډېرې تول چې یوه میاشت وروسته چې د لونو د مرګ خبر ورته واورول سو نو له اورېدو سره سم بې هوشه سوه او یو وار بیا هسپتال ته یوړل سوه. هغې 8 کاله وروسته هم د دواړو لونو عکسونه او صادري له ځان سره سنبال ساتلې دي.
سلیمی او زینب عکسونه پړونی یا څادره مې د یاد په توګه ساتلې دي او چې کله را یاد شي نو را به یې اخلم ورته ګورم او بیا یې بیرته کېږدم.
د کوټې په 2018 عمری آباد کې اوس هم په لسګونه داسې کورنۍ شته چې خپلوان یې د ترګرۍ ښکار شوي دي. هزارګان له تیرو شاوخوا 20 کلونو راسي له ترګرو حملو سره مخامخ دي چې اکثره وخت یې د وژلو ذمواري ناقانونه ګرځول سوو ډلو لشکرې جنګي او داعش منلې ده.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونو ترنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو شوی ده هیله کوم چې په غور سره واوري او په دې خبرونه کې به د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې نظریه مودي شکایتونه مودي د دې لپاره چې پیغامونه به خیر ډیر دي نو غواړم چې همدا پیغامونه په پاره پسې ډول درته خبره کوم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ زه مجام د تهران د ایران د تهران څخه څه پیغام لرم ما د افغانستان د سفارت او د شخوانی څخه دایله زموږ د افغانانو پښتنه ولې نه کیږي
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زه ملا صاحب عبد الله د لشکرګاه د مرکز څخه ستایسته په تماس کې یم داغه د یلمند غنم چې قشیږي باریږي زید کندهار په خوا باندې کندهار خلا په اصل د مشکل کور دی لکه پر بولندک باندې په کوچاجه ته ور باندې او پاکستان ته خپل د می وجاړه زده بل فردر ولاړنو دا باید راګیر سی خپل مساکینو په کرا یو من غنم په دریا سو کالدار دي نه را مسکینانه د کوم ځای کې زما د چا پاکو څخه د لوړ مقامات څخه د هله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي راګیري کې تر څو خپل په کور کې ارزانه جوړ کړي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه اسم الله خوشاله د هلمند ولایت بودان څنګه کې د سلام علیکم دلته دا غنم کوګوره د حکومت په ملرنه نو ته کې دا غنم مراد او راس پوته کې مخوړان درنګ دي چې دا غنم دې پریږ نور ځای ته ځي اول د خپل د هلمند خلک پراکټي بیا جوړ لاشت نور ولایت وته د هلمند خلک ګره وږي وته ځناځ دې من په 300 کال دا خلک یې ګره دار کم نه چلی دا ملنګان دا ول د حکومت په ملرنه نو ته کې هله د چي حکومت دې ته په ملرنه وته
لکه د خان ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتونه دا زمز غنم چې په یمنو بلا وته نو چې سیمه دي دا تجارتان تم بلا ته تلران ته د سیمه پاکستان ته راړي الته په پاکستان کې ملخانو کوشتو ته ډیر دا قوان نقصان رسول دي وخت دا زمز غنم ګر دوړي روان دي چلوي دا زمز سره کوم غل حکومت یو دي حکومت مې ایران څه په جېت د پولیس راځي بالا چې د پولیس سر د چا سفر ورسخي هغه د پولیس سره سره د پولیس باندې خاص نه څه د خپل یو پورته بچي تاسو یو پورته بچي خدای پر موږ باندې راوستل د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي د دوړو یو غوړې نو څه په څلور زره کلدار باندې راځي چې د خدای پر دې او زموږ د وطن غنم ګرد روان دي پاکستان ته دا خپل موږ باندې جات د چنده به باندې فصل ګورې د سپایته حکومت د اوسي د افغانستان خاصې شوتیا د ولاته پر غلي هر پولیس چې پیښه ورته د پولیسو کارګر د پیښو سره د نور قانون نه نه شي نه مراتي چې د پولیسو کار دی په لاس کې پیښه ورک بالا د پولیسو سره سره دی دغه زما د ورپور چارواکو څخه دا ویلو مې د دانې خوښ دي پر دغه غنم باندې بندیز ولګي د خپل د وطن فارو غریب خلکو وګورئ داسې جنتی د خدای او د قران ورته چې وګورئ نور مو وخت نه سمو وسلام
چې دا هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه راغه خبره کوم دا هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلای شي د خلک په چورو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې وروره د چې راځي چې وګوره وا پوسټ پر اسمان بل پر چران د موږ دا غواره چې وروره دغه منځ کې امنیت خوندي شي چې دا منځ کې امنیت سم شي د شنو چې دا وسې د امن سات نه کیږي چې مسلمانان څنګه پر عام سړک پر سره غرمه باندې راولای شي په چړو ولي ته مسلمان زما دا غوري زما دا پیغام دي تر مسلمان پر ورته وسلام په احترام
ران دې څنګه دی چې دا خلک دا اعلانونه کوي ورغوډي ته یې کیږي پلان کوي د ستانه کې دا شته چې ذاتی په ټول علم ولایت کې نه څه روډي ورته نه چا دی ورانه کنه موږ کړی دي کراغلی خپل دا انجنیرانو دا ملکان سره پرې نو لري چې چا چې چې نه دی ورسړي
السلام علیکم دې مې اعلان د کندهار د ولایت نه سماعت سره نیول دي ما دا ذاتی راځي کارکون کو صداي لو قایش دي چې دا موږ پیغام د روډي شاروک پر ورسېږي موږ راغلي د شمولته په دا کندهار کلو ورګ کې مربوطي ګام دوه مدرې ما میاشه چې موږ نن ما شو چا را کړی دی او لږ موږ ګام چوکري اول ته ناری وی خلک لازم مشران چې وزارت دفاع داسې دی او ملي اردو داسې دی او ماشونه پر وخت ورته ورکړي د موږ کلو د کلو ته دی او ته کیږي چې ما شو کول سوې دي او موږ دا درې ما میاشه وانه چې موږ مو ته ما چا را کړی دی او لږ موږ ګام چوکري د ازادي د راځو ښاډیر مننه سلام
السلام علیکم زکاتم د کنداز ما بس خرنګ دوستو مزمز مشکل لري زما یو به ما او تلور کار نه کې په ما بس کې بنځه ما د ما ماش مات نه دا کې کټنم لرم دا څنګه نشر کې سلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر د برنجر منی امریکن د هلمند ولایت د مشکلګه سره کې کړی دا ورور ما پیغام دا دی ورته چې داخله دې په دا کرونا وایرس باندې تشخن نه وي د دې د کرنټین مراد کې کرنټین دې شروع داخله ته کورو کې کرونا دې دی ونی چې ماسک دې کار واخته چې د دشکر څخه کار واخته چې یو بل د روغبړ څخه دې لیري وو چې 2 متر فاصله باید ونی چې یو دروازې ته چې یو لاس څو کړې هغه دې څو لاس نه وروړي دا که خلک یو خاص په خلې راوړل کړنه نو هغه زمونه د دې توالي چې کلی ونیول نو دا یې یو څه پیغام او ټول د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته نو دا یې پیغام ورور د کورنۍ دې دې چې کورنۍ په خپل نړۍ کورنۍ سره خبرونه شاورې دې چې خلک وو
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
بل السلام علیکم وروخه جوړی مریشو نه و خلک تیرګي د ازادي ټول کارکونکو دا اوریدونکو ته سلامونه کوم نو ما اباسین د بالا هڅ کې مې ورسواله نه اوروره 13 ورځې د ورځې په بنزم باندې زموږ پلار شهیدان شو او موږ د نګرار ولایت کزو او زو بس موږ ته کله یو باندې کله بل باندې کوي او نشټینه هغه یو لګر په شهیدان سره کوم دیګه مو سره ځانې شوی بعد مو سره کوم کوش موږ کرځوري او کرځاله ویتمان نه بغاړه وی کله دا الله په خاطر باندې موږ سره باید کوم کوکړ سلام
تان دې وروره جوړه په خیره 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 تي زده المن ولایت څخه خبره کوم موږ سره دغه ترانسپورت څخه مخکې مو دې پیسې اخیستلې انو اوس چې د رات څخه د ترانسپورټونو د خپل د خندار څخه څنګه چې ستړي دي اوس موږ په خندار کې مخکې په دغه په رات کې مخکې زموږ څخه 3300 څخه چې په مو درلودله 3300 غوښتلې اوس تقریبا د چا څخه 8200 د چا څخه 6300 دونه روپۍ اخلي اوس دغه مشتنه معلومیږي چې دغه د حکومت یو کار دی او کده شرکتو لازم مستخي دغه معلومات چې مشته تر هغه یو ځای پر لازمش خبره ورسي دغه معلومات مشته وسی خو د ترانسپورټونو مخکې خو ترانسپورټ او کتابچه به موږ ورول خلاص به کړل 3600 3300 غوښنه به غوښتل او 7200 د چا څخه 2200 وځاسي اخی دغه اوس مشته نه معلومیږي چې دا وسوکه اخلي سره کوم اخلي په بل شرکتو علا مشته دا پرچې راکې دا غرفې زمشته اخلي دا معلومات کوم څه وسې سره سلام علیکم
السلام علیکم عبد الهادی ما د هلمند ولایت خبر سره خدمت کوم په هلمند ولایت کې د وختي کلینیکونو ټول د حساب کړي د کاري حساب کړي د باندې خلک مشکلات کې دي دا غوړي د خپل مشته نه خپل په خاطر حساب کړي دي هله زرم چې ما په پیغام نشر کې او د ورکوړي چارواکي او اوري تر څو د خلکو هغه خوري او دا کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیاي خدمتونو لپاره پرانیسي وسره
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت تر کوم
تل خزینه باندېان په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره یې موږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
السلام علیکم زه خدای رحمت الله صاحب د ولایت خبر کوم د رادیو ټول کارکونکو او ریډیو ته د دې کې السلام علیکم او بعد له نامونو خبرو څخه زمي خلیزات تاسو ډیر مننه کوم د صاحب د سولې د افغانستان د سولې لپاره ډیر هڅې کوي ډیر خوشاله دي چې تاسو ته وایم ثانکی ټول راځي او له هغه وروسته او په دا کې کار کوم چې انسان دا چې
انسان چې سي زيرو ډېر وخت او ډېر عمر سوی ده شاید دې د دې تجربه حاصله شوې او زه خپل تقریبا درې شپې کلو په عمر کې او زما ته چې کومه لږه د دې انقلاب څخه له طالبانو له تاریخ څخه تر اوسه پورې ما ته دا تجربه شوې ده او په خاني کوم انقلابونه چې ول دا زما نه دي په یاد پاکستان د چې د مثال زی او بیرته په افغانستان ته راشي دا هیڅ امکان نه لري په سل کې پنځه نوي کیسه دا امکان نه لري پاکستان د افغانستان د پاره تر ورته قیامت پورې د خپل اخلاصانه چلند وکړي دا هیڅ امکان نه لري شایي تاسو ډېر ورغلي هم یاست او ډېر به ورته هم دی باد زما خپل په خپل نظر او فکر سره چې کوم وخت اسلام آباد یعنی اسلام آباد جوړي دا به تر قیامت افغانستان خراب وي نورونو وخت نه ضایع کوم فهیله السلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
السلام علیکم احمد شریف خبرې کوم د لوګر ولایت نه د غادي راډو اونکار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې د صلح و بارا زما پیغام غادي راډو لاره نه خلکو ته ورسوي خواهش کومه کومه صلح سی روانه ده دې ته موږ شک په سترګو ګورو تاسو وګورئ د یوې خانه دوی بندیان خلاصیږي او د بل خوا جنگ دلته ګرمیږي نو خواهش خواهش کومه چې خلکو ته بازي مه ورکوئ دولت چارواکو باندې زما غږ ده د خلکو په سترګو کې خاورې مه اچوئ ډېر د چوکیو شو کم مه کوئ نور وخت مو نه نیسمه د ازادي راډیو نه مننه خدای دې وکړي چې زما پیام خپور کړئ ښه وختونه او ښې چارې
سلام علیکم زه جمعه د بدرګه ولایت یم وسلاله په هرات کې نه دوه کال کېږي د کورخ په ولسوالۍ کې یم موږ ته سروې نه ده راغلی سروې راغلی بعضې مجرې سروې کړي موږ پاتې یو نه شوراوې پاتې یو زه جمعه ګل یم چې زما خپل په شورا کې نه نمایندګان لرم او موږ داسې سخت حالاتو سره مخامخ یو چې بېخي د ولجې سره په بد حالات کې یو زه خوراک دغه شی دی چې د یو مټ وړه په اوبو لړو دغه کوچنیانو ته ورکوو که زموږ سره لړ مقامونه یا خبر نه شي یا زموږ سره کومکونه ونه شي موږ به د یو خوا د یو روس دغه د بېره ده د یو خوا لږه ده موږ به د سخت مرګ سره مخامخ شو وسلام
موږ د شرکسل زنګي زنګ وو چې موږ د مهاجرو دغه رګرېشن د شرکسل زنګي معنی موږ پنځه شپږ در کور ته پاتې دا اوس تقریبا لس شورا یې پاتې دي هر شورا تقریبا دوه سوه کوره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری محمد رسول یم دنگرہار ولایت د خیوی ولسوالی د برکاشکور د سروند کلینه په تماس کې یم زده آزادۍ رادیو للارې نټول هیوادوالو ته سلامونه او نیږي هیلې وړاندې کوم پستا سلام می افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې د کال د نوروز دیم ورځ چې کوم وی هغه د دیقان یا د بزګر د ورځې په مناسبت باندې حکومت لمانځي او د بد مرغه د حکومت لورینا دیقان یا بزګر سره هیڅ قسم مرسته او کومک نه کیږي او نور سره د ضروري مساعداتو د کومک کیږي دا اوس زمونږ فصلونه رسیدلی دي پیازان دي رومیان دي او د دې مارکیټونه نشته دي او اقتصاد په ډګر کې دیقان لپاره دا ډیر یو اقتصادي گزار دی چې فصلونه ورسیږي او بیا یې مارکیټ نه وي نو دا لاس خاورې ریښلو نو دا د دیقان لپاره ډېر یو اقتصادي گزار او اقتصادي ډز دی زمونږ د حکومت څخه غواړو چې دغه بزګر ورونو ته دي دیقان ورونو ته دي د خونو د سړو خونو د جوړېدلو چارې ګړندۍ شي او دوی سره دې داسې مرستې او کومکونه وکړي تر څو دغه د لارې نه دیقان په خپو باندې ودرېږي وسلام به احترام
السلام علیکم زه نصرت الله زدران سه د پکتیکا ولایت د نکول سولی د وشکی د کلی د جنګری څخه د ستا سره پیغام پرګدم چې د زدران چې کوم دی د ډیر زپلی خلق دی دا چې ور په سرلای شي تر ژمی پورې بس په غورو کې لګیاوی ځنګلونه چې شای مخه ته ورسی نه پرګدی ځنګلونه ټول د بدر کړل د حکومت څخه مدا هله دا چې د زدرانو سره حکومت وکي او د جنگل سره خیانت نه وکي. دا خو یو کال نه ده چې دی وایي نه دوه کاله ده، هر کال بس تبرګي ورته سیخ کړي دي، یاري دي، ټول غرونه عزت به ته واچول. حکومت څخه هم دا هیله ده چې د زدرانو سره خامخا څه همکاري وکړي چې د شنو غرونه پرېږدي، ښکلې منظرې دي کې بس دی یا تی څه وکړي او څه څه ویایو. بس نو دا پیغام خامخا چارواکو سره شریکه. بای بای، زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم، محمد بلی فرزی دا مدرس تجوان خبر کنم. و دیگه دیگه که نکام و مدرسه چی دیگه مست دا زرکه که نکام درست یک سی دیگه دوا مست پچامات را کن خیجه مست دوا گلی را کن خیجه مست دوا دکتران را کن دوا درازه دیگه مست دوا گلی را کن خیجه مست دوا پچامات را کن خیجه نو دا دا السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د کندهار د ولایت څخه خبره کوم چې د رئیس صاحب مور پورې زموږ ورسوي چې ورور دلته په کندهار په ښار کې دا کوم کومکونه چې کېږي یا مرستې چې کېږي یا څه دي د دغه انصاف څخه د دغه خلکو سره وشي چې ورور په اول کې چې د دغه خلکو په کور کې معنا یو موټرسایکل نه و نن راغلي هغه کسان لس لس دانې هغه مرمزه دی چې هغه زرې موټران دي دا لري او کوچیانې لري په موسې چور کړي د یوه نفر د نکرو حق خوړلی دي. دلته ورور هېڅوک د چا غم نه خوري، نه څوک ورور د چا ناراري. موږ خو والد صاحب په تمه درلودله چې والد صاحب به راشي، داسې به د خاینان دا ونیسي. دغه حساب صاحب ورسره وچي لیکن والد صاحب هم تر اوسه پورې وخت کونه چولی دي او د هېڅ په دې باندې سر نه ګرځي. او بیا هم هغه خلک نن پر هغه ګواچ چې دي لکه په خوا چې وه، نو د دغه په باره کښې وروره چې زموږ غږ ورسوي رئیس صاحب جمهور ته چې دا کومې موسسې ورسره روانې دي، مرستې را روانې دي، کومکونه را روان دي د دغه خلکو په باره کښې. د فساد چې ده ویلي وه چې زه دا خلک را کشوم، زورواکي را کشوم، نن هغه خلک د دغه څنګ ته ناست دي. که ثبوت غواړي ثبوت ورکوم چې داسې خلک د دغه څنګ ته نن ناست دي چې داسې چغې کړي دي چې د کندهار تر ښار د ټولو موسسو واک خو اختیار د هغو خلکو اوس هم په لاس کښې دي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
مرنه کوم خدای دې وکړي چې ستاسي شکایتونه او ستاسي ستونزې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي. دا د موږ خو درته خپره کړه. په نورو خپرونو کې به د ټولو موضوعاتو په اړه جلا جلا د مسؤلینو سره خبرې کوو او دوی به جواب وایي دې ته. مخکې تر دې چې دا خپرونه پای ته ورسوم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې مرسته او همکاري راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.